په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم ورځ په خیر. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي، مثلث او ومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر میاشتې 12مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي، لاری د دوشنبه په ورځ کابل ته له رسېدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د سقوط پر مهال له سلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده، او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبه پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام شو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل. تمه کې ده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغوړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي. د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشان په کوټه کې وو، له پاکستان سره روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واقع خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماټان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې. بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوې ډیلۍ له کابل سره بیا نشلې کیږي. دا موضوع همداسې ده. دلته له میلمنو سره چیړو. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی. بل عزیز احمد زید دی چې وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. یو دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوې ډلۍ هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند دپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلي دي. په تیر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تیر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تیر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري او هغه د ویزی د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي. د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارل ده، طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبره هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډیر خلاص نه دی چې د دوی هرې غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دا رابط ورغوي. او
مومن صاحب په مشال رادیو کې تاسو خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د دې حیات په برخه کې څه
پدې هیات کستا سویا چینو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکړول شي. په اغړه باندې کتا سو ګورینو د پخوارې حصے د 2002 او دریم نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو دا غي د وجینه هند زړه نازړه دي پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډیسیډر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو ګوري، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده او پاکستان دغې نه ګټه هم پورته کوي. خو کبل خو یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو ګوري نو اتمر صاحب هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي، او دغه سي که تاسو ګوري نو د پخوا رهسي په پاکستان باندې دغه تورن لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته زکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل تک لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم ویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ، نو دا خبره خو من سره لې پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط او هغه ومنځ یو قسم لا، نو هغه څه مخترال خو دغه باوجود به تاسو کتل چې په پولو کې انخطي رواني د پاکستان او افغانستان کما کاروبارونه چې دی ترانزیت چې دی، نو زمونږ تیر روز چې کومه خبره کېدلې ده د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا افغانستان کې میاشت دي او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته مومن صاحب هغه ته اشاره وکړه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د حیات له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپاره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 400 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي، لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلک شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي، یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې زهم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابېږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو راپه دې خوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته تسهیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړې، ټریننګونه.
همدې برخې وخت ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، اتا د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردو ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې، پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي وو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نسو اضافه توقع نه و او دوی نه کوم امید دوی نه درلود چې نور به څومره دا وطن وران کړي هغه آخري هدف ته رسېدلي وو نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ټریننګ او تربیه او تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي دغه چې ټي پي م چې افغانستان کې دی دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وي عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم احمدزی صاحب د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو لیکن هن چې په سیمه کې یو لوی قوت دی یو ستر اقتصادي قوت دی او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده او په 2025 کال کې هم پیشګویي دا شوې ده چې تر 5% به اقتصادي وده زیاته وي هغه څنګه په دې نه پوهی شي
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومنو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده نو ما باندې دوستانو سره امیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده او هغه داسې نه ده چې حل کیدونکی ده هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي او هغه مشکل دا ده چې ما ورته د البته مثال ورکوم هغه وخت کې باجوا لوی درستیزو ما ویل تاسو باور وکئ چې کچیرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي خپل مخالفت کوي نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت وو که جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام وو که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام وو که هر څوک وو خو منتها هغوی هېڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي او اوس هم نه غواړي راغلو د هند مسلې ته هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده نو هند دلته یو ډیره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې و هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق او پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې او پیژنده دوم مسله ده
احمد صاحب او بخش استاس خبر قطع کوم ل پخوا زمانی را ورسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګي میشته و او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په غوښ کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله اوس څنګه طالب ته ورنشتي کیږي دغه سوال مهم دی
داسې داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډیر لرو په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده نو څوک دی چې دایمي دښمن کېدلی شي نو څوک دی چې هر سیاست هر کله په منافع باندې ولاړ دی هر چا نو دلته هند خپل منافع ګوري نو تاسو وکړل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپل د شکایتونه وکړل د جمهوریت سفارت په پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې ویل جمهوریت سره اما کله طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط سره ښه نه شول. او نو زه فکر کوم چې دلته د سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپل منافع او خاطر باندې روابط خپل ساتي.
امازه سبو به ستاسو خبرې پریکړه منګه په دې روستۍ کې هلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خبر پښتونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زموږ خبرې شوي دي. د هغوی وایي داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان نو هغه وایي چې دا د دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ دلته کې اوس هم ترهګري شته دی ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا اته ډېر حده کمې شوې دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه هم دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي او بله دارک دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا په سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم همدغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې همدا شکل، بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دا د یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخښه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وي کنه. دا نه ده، زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده، دا وخت نا وخت رابرسیره کیږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیري سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیری بې عزته کړه او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل او په هغو باندې ننګه وکړل او نښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي، دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی د تر ډېره حده پورې. تاسې فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده او ډېر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اتکا نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځان ته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ، له هند سره، له چین سره فرضاً د مثال په توګه لاره ورغول سوه، همدا رقم منځنۍ آسیا سره
اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولای او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره مو بخې کوم، هغه دا ده چې هند د یو ملمه هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګی دی انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړی دی او د دې لپاره هم ورکړی دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و د هغې په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخوا که بیا تاسو وګورئ، د پاکستان پورټ قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټیبلش دغه دي بندرونه دي. د دې نه علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ، نو په هغې باندې څه باندې 1 بلین خرچه هغه چین کړې ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر پاکستان دغه سی کراچی بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې به چا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ویل کیږي چې دې
مس بخښه دلته خو بیا د لپاره چې باس د تجارت خواته لاړ نشي دلته بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه ده چې څومره مهم ده یعنی هند که کم څومره افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی ډونالد ترامپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د د سیاست د سشکاری تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران باندې فشارونه زیات کی که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
د سیده سی چابهار ناتیا افغانستان استفاده کی د دروسه د چابهار دی ایران په خاوره کې ده خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کی نو هند ته دومره ډیره او یو بکه ایران ته دومره ډیره ګټه نه ونه رسیږي نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماټیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار لاره د افغانستان په تجارت باندې شاید ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران باندې زونه ځکه چې آلته کیدلې سي بازي ګارانټي نه بلته نه اخلي سي دي کې د هند مال ولر نه سي دي کې د هند صادرات ول نه سي یا وو وخت د ایران صادرات ول نه سي د ایران مال نه نه سي یا ایران ته مال نه نه سي نو که چیرته افغانستان د اطمینان ورته ورکی او هند هم د اطمینان ورته ورکی چې دا کوم چې څه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته بزي او افغانستان برازي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک نزاکتونه کېدلې سي په نظر کې ونی ولسی دا یو خبره دوه مدد چې دغه دی چابا دی لکه مومن سي چې مخکې خبره وکړه لدی گوادر مسله او دی کراچی دی بندرونو مسله واخه دی کراچی بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولای دا او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډیر زیات ښه رول ولوبه او ډیر پاکستان ډیر ونګټه وکړه اما دا چې اکثره دوستانو کې د لسیتاسي هم د دې نه زیات خبرې استي هغه معلومه چې د هند وې د نورې نړۍ د افغانستان تر اتلل دي کراچي لاله دي هغه به دل مرچ خور او د مثال په توګه په میاشتو د کراچي په بندر کې بند ول او هغه اوس هم دغه رقم حالت روان د تجارت ډیر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورتونټی یا یو مولات سلری دا نور هم له لاس ورکی افغانستان سره نه تناسي دي دوی روابط البته مخ په خرابې دودي افغانستان سره کېدلې د روابط بخې ختم سي یا د مثال په توګه که چې پاکستان اجازه ورکړي افغانستان صادرات په ډیر اسانۍ سره د پاکستان لاره تللې سي چې هم پاکستان ته نفر رسیدي او هم افغانستان ته او هم هند ته او په تاسو سره چې دا کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال توګه غالي دي یا د سويچ میوي دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندستان ته تللی شي
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ماده بي بي سي او ریپورت کته نه غو چې سو وخت کې با کال کې او یا زره کنټینرې ته پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه وس وزرو تر کمې شوې دي نو د باوجود دی چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شویو کنونشنو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان او افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی زکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هوا دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کې دي شي دغه تړونونو ته پکاتو باندې او دغه کنونشن ته پکاتو باندې نو احمدی صاحب نو زموږ دغه پښتنه چې دغه لور ته ولی افغانستان نه ځاسو په خیال باندې
او دسی دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا اما خبره ده چې په تاسو سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر کې تل دا ژمنې ماتې کړې دي اوس تاسو وګورئ که په نظامی دگر که هم افغانستان به تل پاکستان تا کوشش که او چی ارتو و ایچی گوره دگر هم مشکلات منگلرو دی جمهوریت پا دوران که دی تا او دای تاسی لطرف دی او یاد اقتصادی مشکلاتو پا حق لباندیم خو اگه ایس کلا دگر تعهدون و تا دگر قراردادون و تا دیو تجمن نده پاتی سوای نو یو دی اشرفغانی دکتر سی با اشرفغانی دی حکومت لویو لسراورون نه یو دا هم والا چی بلاخر اگه احساس کلا کنه چکله د اشرف غنی سیب کله قدرت ورسیده نو دی لاړ نو نه